سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ آزادې رادیو نه اوري. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. نن د زمري اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته برته ګټلو 115مه کلیزه سره برابره ده. د پخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1299 کال کې د اسد په 28مه چې د اگست په 19مه سره به سمون خوري له برېټانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم دغه ورځ د یو لړ مراسمو په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې جوړه شوې غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملی راډیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبروله، د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي وویله. غونډې ته د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب وویل چې نړۍ سره په متقابل درناوی ولاړې او ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي. د ملا یعقوب په خبره دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې داعش او نورې ورانکارې ډلې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي.
اگر داعش دی که باغیان دی که هر څوک دی ټول باید مزغر ده واوري چې په هیڅ قیمت موږ د چا زور ته نه یو تسلیم شوي. هغه که په هر نامه او تر هر عنوان لاندې وي، موږ په دې خاوره کې یو اسلامي نظام حاکم کړی دی، تر مرګه او تر اخري سلګۍ به د دې څخه دفاع کوو.
د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړی چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې نړیوال په افغانستان کې په کراتو د داعش د حضور په اړه اندېښنې ښودلې دي. د بشری او د خزو د حقوقو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګری ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د مدینې په نوم دغه میرمن د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده. که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د بشری حقوقو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غږ کړی چې طالبان له دغه سنگسار څخه منع کړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې په ټول افغانستان کې د طالبانو حکومت محکمو د قصاص 115 د سنگسار 10 او دغه راستر دیوال د لاندې کولو څلور پریکړې کړې دي. هغه 15 جسدونه چې په مرمۍ لګیدلی وو او څو ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغې په سیمه کې د برېښنا پر پایو کې زړول شوي وو پیژندل شوي دي. د پاکستان پولیسو نن یک شنبه د اگست میاشتې په 13مه نیټه له پاکستاني ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې دا منلې ده چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی عتیق شهواني په سیمه کې د فرانسې خبري اجانس ته ویلي چې جسدونه ځایي روغتون ته لیږدول شوي دي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنی بند وروسته د افغان خبریال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنه نن یک شنبه د اگست 13مه په خپل فیسبوک پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسؤلینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپرولو وروسته په هرات ښار کې نیول شوی وو. د خبریالانو ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو اړوند قضیې د اصول او مرجعو سره حالو فصل شي. که څه طالبانو تل ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو په تیرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې په لسګونو رسنۍ تړل شوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وسکاره شوي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ له منځه تللې، خبریالان په خپل سری توګه نیول شوي او رسنۍ لګواک او جبر سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې واشنگټن په غزه کې د وربند رامنځته کولو لپاره خپل ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړې دي، تمه ده چې امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یک شنبه د اگست 13مه اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ 10 میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. سیمې ته د بلینکن سفر په غزه کې د روانې جګړې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو حکومتونو لوړاندیزونو سره ورسته کیږي. د امریکا، قطر او مصر منځګړي وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به یې وړاندیزونه د دواړو خواو ترمنځ اختلافونه له منځه راکم کړي. که څه هم امریکایي چارواکو یو توافق ته نه دی رسیدلی او د دې توافق ته د رسیدو په اړه خوشبيني ښودلې، خو ویلي دي چې لا هم په دې برخه کې ډیر کار پاتې دی. او یو سپورتي خبر، د افغانستان د کورنیو سیالیو شپږیزې لیګ په یولسمې لوبه کې د امو نهنګانو لوبډلې د لسو منډو په توپیر د بوست ساتونکو ته ماتې ورکړه. یاد سیالۍ چې نن یک شنبې د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، امو لوبډلې لومړۍ پاڼې ترسره کړې او 146 منډې وکړې. د امو په ګټه شرف الدین اشرف تر نورو زیاتې 46 نسوځېدلې منډې وکړې. بوست ساتونکو ته په توپ اچونه کې رحمت شاه درې او ناصر معروف خیل دوه لوبغاړي وسوځول. دا ورکړل شوی هدف په تعقیب د بوس لوبډلې په شلو اورونو کې د رحمت شاه د 9 منډو پر مټ یوازې 115 منډې وکړې او 9 لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. دا په روانه شپږیزه کې د امو لوبډلې دویمه بریا وه. په نننۍ سیالۍ کې د امو لوبډل مشر عظمت الله عمرزی 4 لوبغاړي وسوځول. د ویلو ده چې په دې سیالۍ کې د ملي لوبډلې مخکښ توپ اچوونکی فضل حق فاروقي هم د امو په ګټه ولوبېده او یو وکټ یې ترلاسه کړ. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې مظفر شتا سها کوربنه یم. وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. طالبانو چارواکي په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځله.
ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوئ چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ په پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي.
خو بل خوازینی افغان میشتي افغانان له دې ورځې نه خوشحاله نه دي او دوی وایي چې په هغه رقم یې نشي لمانځلی څنګه چې دوی پخوا لمانځل.
خو به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندارو مراسمو لمانځله. خلک به په میلو وتل، ټول به خوشحاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره وو، ځای ځای به میلې وي. خو بیا هم کوم رنګ او فن چې پخوا وو هغسې نشته ده.
په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون د شنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د چارواکو ته حضور کې پرانستل شو.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه دی. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي.
وړاندې په خبرونو کې را سره د دې راپورونو تفصیل واورئ. نور راپورونه هم شته، را سره مل اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. نن د اسد یزمری 28مه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115مه کلیزه ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دیاړه په کابل کې رسمي مراسم جوړ کړي وو. د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وویل نړۍ سره پر متقابل درناوی ولاړې ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي او نه به هم چاته د افغانستان په کورنیو او بهرنیو چارو کې د لاسوهنې اجازه ورکړي. په دې هکله اکرام الله اکرام پورچم تو کړی تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوی د حکومت په جوړولو او حکومتي چارو کې د بل چا فرمایش نه مني او نه هم د نورو په خوخه حکومت کوي. محمد یعقوب مجاهد دا څرګندونه نن د اسد د 28مې نیټې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په هغو مراسمو کې وکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوي وو. نوموړي دغه راز پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې دوی ته له ستونزو جوړولو ډډه وکړي.
ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوئ چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستي او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو دپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې دپاره کوو.
د نوموړي دا څرګندونې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې تورخم ته څیرمه په غوړ وړکی سیمه کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سخت وسلواله نښته وشوه. په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي وو نښته وروسته لاغې پیل شوه چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله، خو د پاکستان له لوري پرې ډزې وشوې او دوی هم ځوابي برید ترسره کړ. د طالبانو د حکومت لخوا د اسد 23مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت دا جوړ شوي مراسم په ژوندۍ بڼه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپرېدل. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پخوانیو چارواکو او سیاسیونو هم د دې ورځې په مناسبت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل اکسپانه په یو بیان کې د خپلواک افغانستان لپاره د زده کړو په اړتیا ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې پرانیزي. د ملي مصالحې دالی شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله په یو پیغام کې خلکو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ورکړې او له افغانانو نه یې د یووالي غوښتنه کړې. دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې عام افغانانو هم په پراخ ډول نمانځلې ده. د اسد 23مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ د تیر جمهوري نظام پر مهال به په ولسي کچه په پراخ او شاندارو مراسمو نمانځل کېدل، خو سږکال د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو وایي په سیمه کې هیڅ ډول مراسم نشته. ننګرهار چېرته چې د افغانستان د ازادۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان مقبره د یو اوسېدونکي عطا الله ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ د اسد 23مه د انګریزانو څخه د ازادۍ اخیستلو ورځ ده. دغه نن ورځ په ټول هیواد کې رخصتي ده، خو دغه ورځ د ولس لخوا نه لمانځل کېږي لکه په تېرو کلونو کې به چې دغه ورځ لمانځل کېدله. سږ کال دغه ورځ نه لمانځل کېږي.
د پلازمینې کابل یو اوسېدونکي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پخوا به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندارو مراسمو لمانځله، خلک به په میلو وتل، ټول به خوشحاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره وو، ځای ځای به میلې وي. او نن چې که څه هم حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې، خو بیا هم کوم رنګ او خوند چې پخوا وو هغه څه نشته ده، او نه ملي بیرغ شته ده او نه خلک میلو ته راوتلي او نه په رسمي بڼه باندې چل مانځلې ده.
خو په امریکا او ډېری اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د هنري کنسرتونو، غونډو، مشاعرو او ناستو په کولو دا ورځ په پراخه کچه نمانځل شوې. نن د اسد 23مه 23مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 115مه کلیزه ده. د 1999 کال د اسد 23مه نیټه چې د 1919 زیږدیز کال د اګست له 19مې نیټې سره سمون درلود، د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم نمانځل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان د خپلواکۍ په اړه راپور واورید. اوس هم ورزو د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت را سره د ټلیفون په لیکه کې دی، هغه سره به په دې اړه خبرې وکړو. ښاغلی ډاکټر حکمت الله حکمت صاحب، تاسو را سره یاستئ خبرونه ته راغلی. په شروع کې که تاسو نه یو عمومي پوښتنه وکړم چې د استقلال یا د ازادۍ ورځ په عموم کې یو هیواد ته څه معنی لري؟
ډېره معنی د بلنې څخه مو د خپلواکۍ د بیا اخیستلو 115مه کالیزه د تاسو ته ټول افغان ولس ته په لار او بار میشت افغان ملت ته مبارک وي.
کور ودان کور ودان.
ځینې ارزښتونه دي اغلی کاکړ چې هغه شخص د مالک په توګه نه مني، بلکې یو ملت یې مالک وي. د خپلواکۍ مالکین ټول افغان ولس دي، که په بهر کې دي که فلارو بار جغرافیا کې پراته دي، ځکه د دې ورځې لپاره زموږ نیکګونو، زموږ مندو، زموږ خوندو بې ساره قرباني ورکړې دي تر څو چې موږ دغه ورځ ترلاسه کړې ده. د 1919 څخه تر اوسه پورې افغانستان له بده مرغه ډېرې بدې ورځې وزغملې. د دې ورځې په اړوند باندې منفي سیاستونه وو، ایدیولوژیک سیاستونه د دې ورځې ارزښت راکم کړی، دینی مذهبي حکومتونو د دې ورځې ارزښت راکم کړی. موږ افغانان خوښ یو چې د افغانستان په ملي جنتري کې بیا هم د اسد 23مه د خپلواکۍ ورځ رسمي رخصتي د لمانځل کیږي. زه چې کوم وخت ځوان ولم نو دا محفلونه به په کلو په ولسوالیو کې په جشنونو، په موسیقیو او بالاخره په اتڼونو لمانځل کېدله. البته چې هغه بڼه یې اوس نشته ده، حالات بل دي. ولې زموږ په زړونو کې دا ورځ شته ده، دغه اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په میلیونونو افغانان دا ورځ په ملي بیرغ په شورولو باندې لمانځي، خبرې کوي او وایي چې خپلواکي زموږ ګډ میراث دی، ټول قومونه د دې مالکین دي او موږ د دې ورځې بیا ساتل او لمانځل غواړو.
ښاغلی حکمت، دا ورځ په افغانستان کې نن په داسې حال کې ولمانځل شوه چې طالبان خپله د شاه غازی امان الله خان د مفکورې مخالف دي، او د هغې درې رنګه بیرغ سره هم دوی، یعنی هغه بیرغ هم دوی ونه منه. نو له بلې خوا نن دوی په دې غونډه کې افغانانو ته مبارکي ورکړه د خپلواکۍ، یو له دې ورځې نه لمانځنه وکړه، دا په څه معنا ده؟
البته چې ټول طالبان د یو فکر څښتنان نه دي، د ملي ارزښتونو په اړه باندې په دوی کې هم مختلف فکرونه شته. ځینې یې ډېر افراطي دي، هغوی نه یوازې دا چې شاه غازی امان الله نه مني، هغوی عصریت نه مني، هغوی د تمدن سره ډېره علاقه نه لري. د دوی ټول احساس پر مذهبي او دینی ارزښتونو باندې راټول دي. مګر په نړۍ کې هیڅ داسې ملت اغلی کاکړ تاسې نه سره شووالی چې هغه دي یوازې په دینی او مذهبي ارزښتونو باندې ژوند وکوي. د یو ملت ملي ارزښتونه د اقتصاد، سیاست، جغرافیا، کلتور، فرهنګ، موسیقي څخه نیولې بیا تر ډیرو پورې نور په بر کې نیسي. زموږ هیله دا ده چې د طالبانو په غورځنګ کې او د اسلامي امارت په مشرتابه کې هغه سالمه برخه چې ملي ارزښتونو ته درناوی کوي بلاخره غلبه ومومي، افغانستان د یو ملت په توګه باندې خپل په تاریخ باندې نه یوازې وویاړي بلکې هغه ولمانځي. هغه څوک چې د غازی امان الله خان د شخصیت د فکر سره مخالف مخالفت لري، هغه په حقیقت کې د اسلامي ارزښتونو سره مخالفت کوي. غازی امان الله خان د اسلامي تمدن وروستی خلیفه و چې عثماني ترکیه دغه خلافت د ترسمن وسپارلی او افغانستان په سیمه کې یوازینی هغه هیواد و چې د خپلواکۍ په درلودلو سره اسلامي او ملي ارزښتونه وساتله. امان الله خان د دې هیواد د خپلواکۍ لپاره د دې هیواد ترقی او تمدن غوښتلی. هیڅ ملت بې له ترقی، تمدن، عصري علوم او د ښه اقتصاد څخه مستقل نشي ودل. په یوویشتمه پیړۍ کې د خپلواکۍ تعریف تغییر کړی دی. هغه خپلواکۍ چې په نولسمه پیړۍ کې وله چې تاسو باید هیڅ خارجي حضور ته ځای ورنه کړئ، هر څه پرې کې خپله وکوي، نن داسې نه دی. نن امریکا یو مستقل هیواد دی، مګر په اقتصاد کې منځنۍ ختیځ، چین، اروپا داخل دي. د دوی پریکړه د امریکا پر اقتصاد باندې تاثیر لري. همداسې په سیاست کې دغه حالت دی. موږ داسې د یو داسې افغانستان غوښتون کې چیرې چې د نرو ښځې حقوق د شریعت په چوکاټ کې مساوي وي. دغه شخصیتونو ته لکه غازی امان الله خان، شهید داوود خان، نور هغه غازیان چې د دې وطن لپاره مبارزه کړې دي، د هغوی درناوی وسی، د هغوی د لارې تعقیب وسی، او بل اخر دا هیواد نه یوازې د خبرو د بیانې تر کچ پورې خپلواک وسی، بلکې عملاً په سیاست کې سیال او خپلواک وو.
اغلی حکمت، کو وګورو دغه ازادي، دغه خپلواکي چې 115 کال وړاندې شاه غازی امان الله خان افغانستان ته د افغانستان وګړو ته اخیسته و اعلان کړي و، آیا افغانستان دونه کلونه وروسته بیا هم یو آزاد خپلواک هیواد د منطقې په ساته کې مونږ ورته ویلی شو چې افغانستان اوس هم استقلال لري، آزاد د خپلواک ده؟
د ګلوبال سیاست او اقتصاد په تعریف باندې په نړۍ کې تاسو مستقل هیوادونه د ګوتو په شمار راښودل شي، نور نسته. یا یاغي حکومتونه دي چې هغه نړیوال قوانین نه مني، او یا هم هغه حکومتونه دي چې په حقیقت کې خپل ملتونه ګروګان نیولي دي د خپلواکۍ تر نامه لاندې. افغانستان نن په سیاسي لحاظ باندې خپلواک دی، افغانستان نن په نظامی لحاظ باندې بهرنی حضور د دې هیواد په جغرافیا کې وجود نه لري، ولی افغانستان لا هم ډیر داسې څه ته اړتیا لري چې مخ خپلواک شي. زموږ اقتصاد اوس هم پر مرستو ولاړ دی، زموږ اقتصاد اوس هم په ګاونډیانو پورې تړلی دی. د دې لپاره چې تاسو خپلواک سي، مستقل سي، تاسو باید خپل اقتصاد په خپل وچلوي. هغه وخت تاسو خپل اقتصاد چلولای سي چې د هیواد نرو شذ په عصري علوم باندې سنبال، ستا معدن راو باسي، ستا روختون در وچلوي، ستا الوتکه په خپل باندې والوزوي، او ستا دفاعي سیستم د نن ورځې د تقاضا سره سم جوړ کړي. ځکه نو دغه سی یو بشپړ خپلواکۍ لپاره اوږده لار ده، اوږده مبارزه پکار ده، او دا مبارزه په یوالي کې کېدلای سي. هغه څه چې نننی حاکمانت کمان ضرورت لري، هغه دا دی چې د دې ملت یووالی باید وساتي.
او به خې ډیر زیات په دغه برخه کې یو پښتنه دا چې افغانستان د اوس په افغانستان کې د ټولنې نیم وګړي خزه انجونې لکار لزده کړو، دوی به برخې دي. نو دغه هغه یو هغه فکر د شاه امان الله خان چې خپل ټولنې ته کړی چې خزه انجونو ته د تعلیم او د عصري علوم په برخه کې هغه ډیر کار کړی، یو هدف یې دا. نو وس په افغانستان کې دا فالج ده، نو دا به څنګه مخته ځي؟
د ټولنې د شذو د زده کړې د شپږم سیمس خبیا تر دولسم سیمس پورې او بیا په پونتونونو کې او په کل کې د عصري زده کړو د کیفیت کموالی خرابوالی د هغه څه دی چې موږ افغانان جدي په تشویش کې بیا بیا مو د چارواکو سره بیا مو د نړیوالې ټولنې سره شریکه کړې ده. هیڅ یو ټولنه نه خپلواکه ده نه پرمختګ کولای شي مګر په هغه ټولنه کې مور هغه حق ونه لري چې خدای ورکړی دی بشري قانون ورته کړی دی او د افغانانو پر رسم رواج کې موجود دی. امان الله خان د افغانستان ټول وګړو ته نه تنها چې دا سیاسي خپلواکي راوړله ډیپلوماټیک خپلواکي ورکړله بلکې هغه په رښتینی توګه باندې هڅه وکوله چې نر او ښځه د شریعت په چوکاټ کې مساوي شي. په لومړي ځل باندې زموږ میرمنې انجونې ولاړلې په ترکیه کې د عصري علوم زده کړې وکړلې د طب په برخه کې ابتدایي زده کړې جبري سولې. نننی چارواکي چې پر ټول هیواد باندې تسلط لري مجبور دي مکلف دي زموږ په غوښتنه باندې د خدای په امر باندې چې د تعلیم او تربیه برخه د نر شیزه لپاره په مساوی توګه باندې د شریعت شری احکام په چوکاټ کې برابر کړي. هغه څه چې دوی وسور سره مخامخ دي نړیواله ټولنه نیوکه باندې کوي موږ باندې کوي هغه دا دي چې تر هر بهانه لاندې چې وي د نجونو د شونځي تړل دا ناروا کار دی او دا نه تنها دا چې زموږ خپلواکي تر پښتنې لاندې راولي بلکې زموږ فکری یوالي او ملي یوالي تر پښتنې لاندې راولي. خدای مکه چې بیا افغانستان بلې غمیزې ته ولاړ شي دغه سي ناخوالو سیاستونو په نتیجه کې.
ډېر زیاته مننه لګډون نامغو اقلی حکمت ډاکټر حکمت الله حکمت سیاسي چارو کارپور اثر په خبرونه کې د افغانستان د 115 خپلواکۍ په اړه وغږیده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
قدر منوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. ورزو د خبرونه بل راپور ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وایي په افغانستان کې د اقلیمی بدلون لامل زیانمن شوي خلک لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې نن په خپل پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې وروستیو سیلابونو او طوفانونو غنې کورنۍ بې ځای کړې دي او دوی و سرپناه مرستو او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون لسترو زیانګالو هیوادونو دی ویلي دي د دې بدلونونو لامل اغیزمن شوي افغانان لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر نن یکشنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي وروستیو سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن شوي کسان خیمو سرپناه ملاتړ روغتیایي خدمتونو او رواني مشورو ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانونو سره مخ دی چې په ترڅ کې سیلابونه طوفانونه او وچکالي رامنځته کیږي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلي عمران ازادي راډیو ته وویل یوې خوا په سخته ګرمۍ کې د کور نه لرل او له بلې خوا د سیلابونو له امله مالي زیانونو نوموړی سخت ځپلی دی. هغه ازادي راډیو ته د مرستې د اړتیا په اړه وویل
مرستو ته خو اړتیا به ډېرې لرو په دې باندې چې د کورونو مشکل لرو نه دي ګډوډ دي وسنه لرو دومره چې خپل کور ځان ته جوړ کړو خپل ځان ته د سرپناه ځای جوړ کړو اول خو دې ته دغه لرو نور موږ د کار وضعیت هم خراب دی کار هم جوړ نه دی په دې چې کاروبارونه هم نشته دی.
د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو یو زیانمن شوي عبدالکریم دوراني هم ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو بنسټونو د مرستې تمه لري.
نو زمونږ کورنۍ چې دا ماشومان چې سرپناه نه لري سرپرست کور نه لري واړه بچیان ورته پاتې دي او یوه کونډه ورته پاتې ده نور داسې دغه شیانو ته ضرورت لري. نو د کور سامانونه چې کوم دي هغه ټول د منځه تللي دي نو دغه شیانو ته ډېر ضرورت لري او اړتیا ورته لري. نو کومې نړیوالې موسسات چې دي هغوی هېڅ مرسته نه ده کړې او نه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سور میاشتې له نیمایي څخه د افغانستان بېلابېل ولایتونه د سختو اورښتونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله یې سلګونه کسان مړه او ژوبل شول او دغه راز ګڼو کسانو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیار مخکې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې 115,000 کسان د طبي پیښو له امله اغیزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د سیاسي مسایلو په پام کې نه نیولو پرته دې له افغانستان سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوایي پیژندنې ادارې نن یکشنبه د اګست 13 د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی. بدخشان، نورستان، کونړ، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل او کندهار هغه ولایتونه یاد شوي چې د درنو ورښتونو او سیلابونو اټکل پکې شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه اورئ. ورزو د خبرونه بل راپور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون جوړیدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو سوداګریزو اړیکو د ټینګښت لپاره ګټور بولی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د دغه نندارتون د پرانیستلو هرکلی وکړ. د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنی نندارتون د شنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې پرانستل شو. د دغه نندارتون یو شمېر لیدونکي سوداګر د نندارتون د ازبکستان له سوداګرو او پانګوالو سره د لیدلو او د تجربو په حاصلولو کې ګټور ګڼي. نور حال په دې اړه د سنا کاکړ ناوړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو له نندارتون د پیلېدو یوه ورځ وروسته په افغانستان کې د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون له شنبې څخه تر دوشنبې پورې د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډېره د افغانستان د مصرف وړ توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي دي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. او لویه مسله ده دا ده چې مونږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زمونږ صادرات باید دوی ته زیات شي. په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هېوادونو کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا 200 ازبکستاني سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بېلابېلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هېوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمعه محمد محمدی سندی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه لیدنه کړې ازادي راډیو ته وویل
دیر خانه ماجدا و من دیر تبر ازدک و دیر مشاهد منگ ازدک و چه منگ سنگ یو بل مجد چه دار شو سنگ دی ماجدا می خلا داید کن دویم خبر داده چه داغی تولیدات دا منگ بخبر شو چه دیر خلق چه تولید لری منگ بکم قیمت و لیک ورخ که دیر افغانستان تا منگ واره داده شو.
یو بل پانگوال رحیم مایار پدی اړه وویل
موږ د صنعتکارانو د ډېرې صنعتکارانو تجارانو سره مجلس درلودله نو انشاءالله په آینده کې به کوشش کوو چې د دې تجربو څخه او د دې موږ تجربو څخه کوشش وکړو چې وښه استفاده وشي او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان تولیداتو څخه استفاده وکړو او د دې موږ تولیداتو څخه استفاده وکړي.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال، د ویزو د ترلاسه کولو، د برېښنا د تامین او سوداګرو پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبې په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې نندارتون کې په بېلابېلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره بار وړونکي او مسافر وړونکي موټر، جرثقیل، بېلابېل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وړاندې په خبرونه کې د آزادۍ رادیو ځانګړې خبرونه ومه ورځ درته نشرته چمتو ده. خو د غینه مخ کې لاند خبرونه ند